نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاس زمل علي بشير يم د دي خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 2023 میلادي کال پای ته رسیدلې دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه و؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه موږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00402030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221250. د شدینه اوریدونکو څخه می ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک لاله تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خبرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ لاله موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خبرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ را ووهئ: 00420223008111. پر دې موضوع نن په نور بس د خبرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریه بارکزی، د ښځو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعال اغلی سپیڅلی ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل شوې ده. نظیفه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، تاسو محترم مېلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده، تېر کال ډېر تور کال و، خصوصا د ټول افغانانو دپاره، خو خصوصا د نجونو دپاره. هغه نجونو دپاره چې دوی لازمه وه دوی ته چې خپل تاثیر ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیزو چارو کې دوی فعال وو، کار یې کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات یې وکړل، دوی نشر کړي، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال و افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او مونږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه مونږ معلومات نه لرو. او هغه چې یو څو کسان خوشې شول د هغوی نه چې مونږ د هغوی د روحي وضعیت نه چې مونږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تېر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې د ټول نقد شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقد کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقد شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانونو کې. ول نو ابعاد ډیر زیات دی چې باید یې وګورئ زبا بیرته ساسو بل ځل بیا په وګورئ کوم بیا بل د فهمچنو په اړه
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري او د دوی اندېښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریا بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال او د شوزو د حقونو فعال سپیشلیزه زیره ملمنی کړی دی او دوی به لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، خپل نظر بر سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له استودیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټول افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنه وو او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا د ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بلخپلو نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنی هم له استودیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د استودیو سره وصل کړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریو، دا د نور بستی خبرونه ده. زما لالی بشیر یم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111. او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ او زه به په دې خبرونه کې ستاسو تبصرې راوخلم او تاسو ته به ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې موږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریا بارکزی لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت و استیو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لمړي سر کې درڅخه و پښتم چې د 2023 کال د شوتو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی لی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پاک لوندې یو ډیر شکال نو. په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم بې برخه پاتې شول. د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغسې ادامه لري او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې په ښځو باندې لګولي دي، د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل سوې، د دې ترڅنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنه کړله. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شذو حقوق فعالینو زندانی کول، زندانو ته اچول، بند کول، وحال تکول د دې لپاره هم د دې څنګه حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو د لپاره د اماراتو د لپاره جوړ شوی و چې دوی باید لاړ شي، حتی په هغه باندې هم بندیز ولګول سو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثره محرم نه لري د سفر باندې. الان چې تاسو بهتره پېژئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د شذو د لپاره د نجونو پاره لیلی چې همیشه دی بالغ ته اوسېږي او مخصن اماراتم چې خپل یو اسلامي ملک وو. سربېره پر دې فکر نکوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او ځکه هم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټایډ په نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سوله د افغانستان د میرمنو د لپاره. دا غو سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خواد خدشو په وړاندې دی، د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي د ملل متحد پر راپور کې راغله. سربیره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د آخرنه گزارش چه سیزن اغلو فریدون سیزن اغلو جوڑ اکرالد پاقه که هم ذکر سوی بو، دا هم یو ستر خان ده طالبانو ده رسمیت پیجندلو ده پاره تروس پوری هم لیدل کیجه. خو کتونی هم بحرنی مراسی ده افغانستان ده خلکو ده پاره و مخصوصا ده شدو هغه شدینه کار کون که چه پا دولتی او نادولتی مواساتی که کار کول ده اغوی ده کاری په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې تر څنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کیږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ دپاره د زمينه برابرولو د لپاره او د ماشين د خیاطي ورکولو ویشلو د لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو د لپاره شي د هڅول کیږي، او متاسفانه دا یو ازنی لار ده چې شي د دې د لارې څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربیره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول شول او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسولې. سربیره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د ښځو د لپاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره د دې څخه د مخکې و نن سبا هیڅ د سیداره نسبت شي د توانېږي ولار سي او خپل یو شکایت سرچ کی. متاسفانه ډېر په خوشنۍ سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د شګو په وړاندې تړل سوي دي، حتی که چیرې دوی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو د پاره غوښتنلیک وړاندې کوي د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان کې حتی نا دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د شوده د خوا څخه مخته وړل کېدل او دوی د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم دوی ته احوال ورکړل چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دی د خپل مؤسسات د هغوی په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او د رغې وروسته دوی بیا کولای شي چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي، د باندې د افغانستان څخه مشتونی لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیله خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن نه د هرې ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نشي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی انجنونو سره او نابالغ انجنونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کیږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندیشنې وار خبره ده، په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکي، او دا ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویل لري یو د سلو سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی د قدرت ته رسیدلی دی پیسې ټولولو او شدې کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه موږ ته ډېر ستر کچه باندې کندي یتیمان معلول او معیوب خلک موږ ته پاتې سول، د هر رقم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کوم دوی د هغه د جنگ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکې دا هم یو ستر.
ډیر مننه اغلی بارکسی زبرت تاسو ترازم تاسو ډیرو مسایل ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبري هم کوو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
سلامونه نیکلې احترام فاطمه مومن، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وبس.
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې. دې که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړئ خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
نیکلې احترام پات شغلی شکریا بارګزی تمړنی کوم، تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزیم دا ګړې د ایران سرمرستان څخه زبدونه کدر کې وایم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د لپاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ورکړي. نه د جمهوریت په وخت کې وشو حقوق پراو کول دي، نه وس ورکول شوی دي، نو په چیرې کې دا شوی دي چې دوی وشو حقوق ورکړي دي. په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې ښځه در په دره د ښځې هیڅ حقوق نه دی ورکول شوی. که دوی وایي موږ ته شریعت په رونا کې دوی ته حق حقوق ورکړي دي، هیڅ نه کړي، بس صرف هغه شو چې دوی مخ ته وړي جمهوریت او شعار وچ په غوران کې ویل چې جمهوریت دی، ازادي ده، هیڅ ازادي شوزته نه ورکوته. د جمهوریت په وخت کې هم ښځې تر پښو لاندې وې، اوس هم تر پښو لاندې دي، په تېر وخت کې هم تر پښو لاندې وې. دا یوه خبره. او بل په افغانستان کې هیڅ چم د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکرجا بارکزی خپل په خبرو کې وویل چې هر حکومت راغل دي یا ښځې کوي یا ماست ول خرشتان دغه رقم ده. د جمهوریت په وخت کې ټول پیسې ټولې کړې وس په ترکیه او په آیرلند او په امریکا او په نور ځای کې خپلې شکوې سات کوي. موږ د افغانستان ملت تر په درې دا نه چې وایي ښځو ته حقوق نه دی ورکول شوی، زموږ د ملت خلکو ته یو تم حق حقوق نه دی ورکول شوی. ټول تر څو لاندې سوي دي، هیڅ چاته حقوق نه دی ورکول شوی. وایي د ښځې ناری نه وي چې موږ حق موږ موږ به تعلیم کیږو. دا د افغانستان خلکو ته زه دغه ملت ته وینم چې یو ظالم و پر دوی دوی ته کوي. دغه ذهن سازي نه ده سوی د دوی دپاره چې دوی د یو دولت ته سره په سره کوي کار وکړي، دا دولت په سره کوي پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکړي. دغه په ځین راګېږي چې دا موږ ورځ په ورځ شهر او مخته نه ځو، اوس موږ ورځ په ورځ تعقید روان یو، مخته نه ځو. خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپل ته چې ښځې مو د تعلیم ته پاتېږي، دوی غږ نه پورته کوي. بس دغسې یو نفر ته ګوري که هغه خپل د پیس څو د پاره یو غږ پورته کوي، ښه تر څه کنه یو څوک هم غږ پورته کوي، یار خو په کور کې قرار ناست دی، څه که ښځې بې تعلیمه کېږي بې تعلیم د سیا دغه فکر نه کوي چې سبا به موږ نه ډاکټر لرو، نه به یو ښځه پیلوټه لرو، نه به یو ښځه په یو دفتر کې لرو ولې چې نر به ګرده کار کوي. نو د شکریا بارکزی سره ډېر خوشحاله یم چې مازار لري.
بلې، ستاسو ژغ مات مات کېږي، خو ستاسو هدف مې واخیستې او ستاسو د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر موږ واخیستې. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستا د دوی ژغ به هم راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ش فکر کوم چې ژغې قاتاسو. اوس هم اوریدونکو تاسو کولای سئ چې نور زنګونه موږ ته ووهئ، زه به تاسو ته په دې خپرونه کې ځای درکړم. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ د خپرونې ستاسو د مسایلو په اړه دي او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خبرونه کې راواخلم. اوس هم خپل میلمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال، ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې، د نورو مسایلو تر څنګ، تاسو چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې له شذو سره په تماس کې سي د دوی سره خبرې کوي، هغه کوم کې سي چې دوی تاسو ته کوي څه ډول ژوند تیروي شي او تاسو هغه کیسې یا د دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اوریدلې دي تاسو کولای شئ چې یو څو بلګې مشته وایست او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کړي په افغانستان کې؟
مننه جانې. ګوري تاسو مختلف خلکو سره په تماس کې کیږي، مثلا داسې نسل دا چې هغه نجونې چې دوی دا امید درلوده او دا خوب او دا هدف درلوده چې دوی مثلا قاضي شي، ډاکټره شي یا انجینر شي، دوی موږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم، او یا دا چې د پانتون په دریم او څلورم صنف کې انجینر و او انجینری لوستله او غوښته چې انجینر شي، او یعنی فکر وکړئ چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری، خو دوی تصمیم نیولی دي چې کچېری زمينه دیته مسایچ شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته دغه تغیر ورکړي، تر دې چې دوی آینده نه وري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده، یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سې خوځو سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډېر مهم بستونو کې کار کوي، د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خوځي چې یانجونې چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړې ده، لکه استرالیا، لکه کاناډا، لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، خپل ماستریان لوستې دي، او یعنی ډېر ژور او ډېر مهم په نړیوال توګه باندې تجربې ترلاسه کړې دي، خو دوی نن په کور ناست دي ځکه چې د کله چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور معاش به درکوو خو تاسو په کور کې نه یې، معاش هم کلشته او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې رسېږي ورته که نه رسېږي، خو معاش خو داسې نه ده چې صرف معاش مهم ده، مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه، هغه بخش کې چې دوی په کلونو کار کړی دی، غواړي چې دغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې دپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي، دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منصب دپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کوه او بین المللي تجربه یې درلوده. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهېږو چې دا ورور اشاره وکړه چې افغانستان په هېڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډېر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې خزینه کارکوونکي درلوده، موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د ښځو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو انوالی کې کار کوي، بلکې دوی د مواد مخدر د پنورو جرایمو په ضد مبارزې د نور محاکمو کې چې جوړ شو دلته کار کوي. یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند، د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر
ډېره مننه. آغلی حق پال زبیر تاسو ترازم تاسو هم ځینو مسائلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به نور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو تلیفونونه به راواخلم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. له موږ سره میلمنې آغلی شکریه بارکزی او آغلی نظیفه حق پال دي. د دې خپرونې له درېمې میلمنې آغلی سپیڅلی زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د سټوډیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکی دی، اول به دوی راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم علی جان بشیر خور، سلامونه او نیکې هیلې ومنې.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکړئ، او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو په رسنیو کې هر وخت زه خپل نوم معرفي کوم. د ما کشمیر خان زرملوال مې نوم ده، د خیبر پښتونخوا هریپور نوم اړیکه نیولې ده. بیا هم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو او دواړو میلمنو ته وړاندې کوم. سلامونه او نیکې هیلې.
مننه زرملوال صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ که د موضوع په اړه باندې تبصره کوئ؟ او که تبصره لرئ مهرباني او پوښتنه هم کولای سئ.
نه، زه غواړم چې یو څه نظر خپل وړاندې کړم. ملالۍ جانې،
سمه ده، ولې نه، مهرباني.
پوښتنه که وخت وروسته به بیا پوښتنه هم وکړو. دغه په افغاني ټولنه کې لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده، یا مثلا ما اورېدلی دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا یعنې ښځو سره یعنې ناوړه چال چلند کوي. یعنې په کلونو خبره ده، یعنې دا د نن ورځې نه ده، نه د هغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي افغانستان دولت منځته راغلی. د نه هم مخکې زور زیاتی به کېده، مثلا ښځې وي هغه به په بده کښې ورکول کېدې، کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه، یا به یې د زیارت په بانه باندې بوکړه چې مثلا راځه فلانچې زیارت ته ولاړ شو، هغه به یې چې بوکړه ته به یې هلته په کور کښې کېنوله، وایي دا د جی ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته، یا ته به هغه خبره هم نه وه، او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی. دا هر وخت پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه کښې هر وخت وو، نه یوازې داسې دغه اوس دوه نیم کاله کښې دي. محترمې ملالۍ جان، کومه دې چې ما ته معلومات ته ښځې به په مطلب په بدو کښې ورکول کېدې، یعنې غږ به پکې کېده چې مثلا دا د ما ده، د فلانکې خور یا لور دا د ما شوه، یا به یې نور داسې مشکلات وو. تلو به غرو ته خس به یې ترې راوړو، درانه درانه کارونه به یې ته کولو، او اوس یې هم پې کوي. یو خبره دا ده، او بل په دغه تېرو شل کاله کې چې ما لیده، دا د کرزي دور و دیارلس کاله، اوه کاله د اشرف غني دور و، په هغه وخت کښې هم ښځو هغه ورځ نه لیدلې، ځکه چاپې به وې، مشکلات به وو، کور باندې به ورغله، ښځې به هم شهیدانې کېدې، یعنې ټوله کورنۍ. یو خو دا خبره وه، او بل زما په فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2024 کال په افغانستان کښې د ښځو د پاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال، ځکه لپاره د دې زموږ او د تاسې په ټولنه کښې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري، ښځه پوهه ونه لري، نو هغه ښځه به یعنې ډېر مشکلات او ډېرې
ځکه
لپاره د دې
مننه زورملوال صاحب چې بلې بلې ډېره مننه، سلامت اوسئ، ستاسې نظر مو واخیستی، او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسې د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو میلمنو څخه. اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وه. اورېدونکو، زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې. آغلی بارکسی، ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو، د درېو خبرو ته اشاره وکړه. د وویل چې په افغانستان کې هیڅکله د جمهوریت په ګډون باندې ښځو ته بنسټیز کار نه دی سوی. د همداراز وویل چې یوازې ښځې نه بلکې نارینه هم اغېزمن سوي دي د اوسني وضعیت څخه، او دا چې یوازې ښځې شکایت کوي، دوی باید شکایت ونه کړي، بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي. د بیا درېمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو ښځو د حقونو دپاره، او چپ ناست دي. استاس خزما پښتنه دغه د چي آیا تاسو د دوی د خبري تاییدوي فکر کوي چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سره مواردو کې فکر کوي چې دغه سم دی آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د شوزو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی او که فکر کوي چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی و د شوزو لپاره.
مننه ملالې جانې. حد اقل زغوارم صرف تو بیل گوان در جمهوریت وقت که توک در جنو در تعلیم به حق در پار چه مکتبون در وازی خلاصی جنجال و ستونزه لوا مش هر کال دکتران، انجینیران، جورنالستان او کارپوهان به در افغانستان در پانتونون و چه فرقی دل در دیتر چنگ مشخص دفترونه موجود و چون شده بکشی کار که علوم نارینه یعنی دونگا فقر و غربت سره چه من سبا شده مخامخت یا غمخت مخامخت نو دویتر سنگ در فکر کومه چی بنسطیز کار که نوائی سوی نو نن افغان میربانی پدینا پیدل چه دی حق چه دی که دیسی دی هدف در بنسطیز کار تخدایی چی یعنی ستون در پتولنی که هر دوره که در حقیقت هوا زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ستونزه نه وه که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکړم څو کاله یعنې شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم تر شله اضافه یوویشت کاله همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به م خبرې کولې سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د شو کارونو بلګه مهم ورته ورکول نو که نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه یې دي دا چې په تېر نظام کې د ښځو د پاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه نو که چیرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای څه فکر نه کوم چې دا به یو خان یا یو معزل بلل کېدل د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل ژغ نه پورته کوي او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینه حق په پښو لاندې دی زه دا خبره سل په سل ورسره منم موافق یم مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي د بیلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي پانتونو ته ولاړ شي داسې نجونې نه شي کولای الکان یا نارینه کولای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي باندې ولاړ شي څوک پوښتنه ورباندې نه کوي ښځې د شرکان دا نه شي کولای د الکانو دپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې کار دپاره متاسفانه افغان میرمن دپاره نه دي نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بیلګه کولای شي چې دوی وایي چې په افغانستان کې سربېره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی بڼه باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دا ستر متاسفانه معزل دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی خو بل خصوص د ښځو حقوق یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کېږي د نارینه و دا هم کېږي خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نه شي کولای نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق د پاره خپل ژغ پورته کړي او که چیرې د افغانستان خلک په دې باندې راضي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه په دې چې متاسفانه په پانتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په اکله باندې راغلي نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټه ویني. نو بیا نو سمه خبره ده چې خپل راپورته لکې که پاکستانی راغی در باندې حاکمیت وکړي، که ایرانیان راغلل، که روسان راغلل، که امریکایان راغلل او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به دوی سره تعلق ولري، یو پسرفته افغانستان دی چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس می راځي په دې چې تاسو وینئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرسته اداره یعنی ونه توانیدل چې یو منظم ادارې ته واړي یا د خپل شتون د پاره خپل تعریف وکړي په د قانون په چوکاټ کې، یا غسې قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو ویلي دا انکشافي پروژې چې اعلان کیږي پیسې هم د باندې خرجي، او دا پروژې هغه پروژې چې پخوا ځینې پروژو پر سر باندې وکاله تک حاله خالی د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت نه کېدلی دی، او دې فکر کوي چې ولاده اگر د شیان د طالبان د خوا څخه کیږي. موږ خپل دینی عالماو ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهیږو چې یو دینی عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولای، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو ښه قومندان وسی. دې چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلای جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر، شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل دفاع د پاره چلری. دا نن چې کوم د افغانستان اصله طالبانو خرڅ کړي، هغه دې په خاطر باندې چې دی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته دی د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل هم یو ستره جفا ده چې یو شتمنی ده چې د افغانستان د خاورې څخه وتلې دي. نه نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستره جفا ده خلکو سره سره، مګر دا چې خپله د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق د پاره خپل شخ پورته کی. تاسو د څونی نارینه وو ژغ اوریدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي سره یاد کړله چې د خپل حق د پاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي. ټولنه د نرو شته څخه جوړ ده، او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې خپل انساني اسلامي حق غواړي، تر هغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت نه، ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دی وایي چې ولا اروپایي حق دی او غربي حق دی، افغان مېرمنې نه هغه کم حق وایي نه هغه موږ دغه باندې لا ډېرې خبرې لري. یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي، او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه نه اوسنۍ ناورین او تېر ناورینونو د پای ټکې ښودلو لپاره ټولنیز مشتیات، ټولنیز حرکت، دا چې ټولنه ځان مسؤول وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت څه ډول په سیستماتیک توګه له ښځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینې مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو له کبله له ښځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی، او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي، او څوک یې تر پوښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیک توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لاره یا زمینه برابرولای سي؟ او په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
مننه ملاله جانې د فکر کوم چې دا ډېره مهمه مسله ده ځکه چې اکثریت په دې باندې خبرې کوي چې دا خو یو فرهنګي مشکل ده او طالبان هم چې دا کار کوي دوی هغه خلک همداسې غواړي نو باید همدغسې بندیزونه باید واوسي زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل سیستماتیک او ټولنیز او یا هغه تختاري تاوتریخوالي ترمنځ باید یو تفاوت تقایل شي مانا یې دا چې یو تاوتریخوالي ده چې یا هغه دودونه دي یا هغه مشکلات ده په ټولنه کې چې هغه کېږي چې فرهنګي وي هغه کېږي چې اقتصادي وي هغه کېږي چې اته رواني وي رواني مانا ده چې په هغه ټولنو کې چې د جنګ نه وتلي وي موږ ګورو چې څلوېښت کاله تقریبا موږ په جنګ کې یاستو نو بعضې دودونه پاتې کېږي بعضې مشکلات پاتې کېږي او هغه مشکلات د حل کول دپاره یعنی په دې شلو کلونو کې چې جمهوریت په وخت کې هغه کارونه چې وشو موږ وایو چې هغه کارونه بنسټیز نه وو یا ټول خلک ورڅخه استفاده ونه کړای شو یا حداقل د خلکو د وضعیت د تغییر دپاره په ډېر وسیع توګه باندې تغییر دا نه وړل زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډېر غټ توقع نه لرو ځکه چې دغه اجتماعي تغییر چې د وخت ضرورت لري او ډېر اساسي کارونو ته ضرورت لري چې شل کالو کې او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنګ سره موږ مخامخ وو د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې مانی کې د خدمات خلکو ته ورسیږي او بلاخره تغییر راشي په ټولنه کې نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شوې طالبان ته خو د اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په ښځو باندې تحمیلیږي که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ مثلا پاکستان زمونږ نږدې هیواد او ډېر مونږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم مونږ ډېر شباهتونه لرو تاسو د نړۍ په لست کې وګورئ دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته خو مانا یې دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت د حکومت له طرفه ده ښځې هلته په سیاست کې په اقتصاد کې په قضا کې په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي دا چې دودیز مشکلات شته دا چې اقتصادي مشکلات شته هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري حتی اقتصادي پرمختیا خپله یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي دودیز حالتونو ته تغییر ورکړي نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ هر څه وتا او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک دي دوی باید د دوی مسولیت دا ده چې دوی لار هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دي هغه باید کم کړي د مثال په توګه مونږ په دې باندې پیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون وو چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی وو چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغه ته ممانعت نه وو په څنګ کې هغه کې ویل شوی وو چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه مونږ لرو په نړۍ کې هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه دغه د کار او د درس او د او خصوصا اصلا د قضا حالت کې چې وای بعض علماء یا فقها د غلری اختلاف لري چې خو د قضاوت کولای شي کنه شو کولای خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سنی حنفي فقه باندې پرنسپل باندې جوړ شوی دیوان دی چې په هغه کې د شورای قضایی په سطح باندې یو خزالت قاضی عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو چې څه وشي
مهرباني
دا چې څه وشي سفیر صاحب بارزه ډېر ورته ښه اشاره وکړله. زه صرف د هغوی خبرو په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا موږ بې له دې نه چې دا د دوی اساسي حق ده او اسلامي حق ده او کلتوري حق ده او نپوهیږم بشري حق ده د یو طرف ته پرېږدي. آیا د یوې کورنۍ مثال که تاسو واخلئ یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلئ، آیا یوه ټولنه بې له ښځې د ونډې څخه پرمختیا کولی شي که نشي کولی؟ مونږ تقریبا 8 میلیونه مونږ وایو چې نفوس زمونږ په فقر کې دی، یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه. آیا د دې حالت موږ وته شو بیل دینه چې ښځې په ټولنه کې رول ونه لري؟ همدا اوس څنګه اقتصادي ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکي خدماتو کې په مؤسساتو کې په نورو برخو کې ښځې د ښځې فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه ودرول شوي دي د طالبانو لخوا، او همغې سره چې دا فعالیتونه ودرول شوي دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دی، خصوصا هغه د انکشافي کومکونه هم قطع شوی دی نړیوال ټولنې څخه. نو مستقیما اغیز د خزي د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیز د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په د سرخوان باندې دی.
ډیر مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس تیم واوریدل. زموږ له ملمنو څخه ډیر مننه کوم د اغلی شکریا بارکسی او اغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسوه، بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې. زموږ نور پښتني هم پاتې سوی چې باید له اغلی بارکسی څخه مو اوریدلې وای، خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو کو تاسو د ملمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شوز لپاره څه ډول وو، د شونځو د بندیدو او پهنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شوزو د حقونو فعالانی بندیسوي او وخت نا وخت پرته له محاکمې او قانوني پروسې دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشي سوي دي، چې همدارز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسو چې دوی ته ورکول سوی و د یو بل هیواد لخوا څخه، خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنکړه چې د زده کړو لپاره بلاړي سي. همدارز په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید د غونډې ترمینالوجي وکارول سوله، او شته لکاره څخه به برخې کړای سوی د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې. د دې ترڅنګ اغلی بارکزی ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوی دي لکه نانوایی او خیاطی، او دوی د خپل خوشي و رښتو ته نسیتلای. همدارس د شذو پر تاګ را تک د ممنونیت خبره یادونه وسوه. اغلی حقپال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبري وسوي. اوریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
سکاشنا یا مازی گردی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاد زواد کچیزم پویدون مردی دورتی پرنا براسم را پور سکاشنا یا مازی گردی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاد زواد کچیزم پویدون مردی کشوان باقی و سبا بیارا سمتات ننجزوانی دا کروسات را که امات کشوان باقی و سبا بیارا سمتات ننجزوانی دا کروسات را که امات غنی بادار دغدغ وال خبر دی چارن درم دا براسم غنی بادار دغدغ وال خبر دی چارن درم دا براسم ګر اپور سکاش نا یم از ګر دی نا وخت سو سبا براسم بیا ای بیا زوا کچ دم پنج دور مار دی سورتی پرونا براسم
Thank you. Alak nareshina deji nilag no vanna, پریشان بے مہار.